زه پراتويشتمه د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو دفتر رسمن پرانستل سو. د هغه ورځ و چې افغان قوو ته په افغانستان کې دننه ټول امنیتي مسؤلیتونه وسپارل سول. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له بهرنیانو سره په خبرو کې ځینو پرمختګونو ته په تمه دي.
فعلاً خو موږ مخکې خپل اعلامیو کې بار بار دا خبره کړې ده او پالیسي مو واضحه وه چې د افغانستان ستونزه دوه مهم اړخونه لري. یو یې خارجي اړخ دی چې هغه تر خارجانو پورې اړه لري، کوم ځواکونه خارجي دي سره غلي دي افغانستان اشغال کړی. نو مهم اړخ یې تر دې پورې تر څو چې د نوي حل شوی په داخلي اړخ رابطه باندې بحث او مناقشه کول کومه ګټه نه لري. نو موږ به ګورو چې د خارجیانو سره د ستونزه حل شي، له هغه وروسته بیا په دې بل اړخ باندې غور کوو.
وسلوالو طالبانو څرګنده کړې نه ده چې د سولې له مذاکرو سره جوخت به خپلې وسلوالې حملې هم دروي. د دې ډلې بریدونه اوس هم په افغانستان کې روان دي چې انتقادونه یې پورته کړي دي. ولسمشر حمید کرزی وایي د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې کوم مخکنی شرط نه لري، خو غوښتنه کوي چې د سولې خبرې دي افغانستان ته انتقال سي.
We don't have any immediate preconditions for talk.
دای وای مونږ په فوري ډول د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ کوم وړاندنې شرط نه لرو، خو اصول لرو هغه دا چې په قطر کې د خبرو لپیل کېدو سره سم د خبریاترې ژر افغانستان ته انتقال شي. دوهم دا چې د خبریاترې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لامل وګرځي، او دریم هم دا چې د خبریاترې نه باید په افغانستان کې د کوم دریم هیواد د ګټو وسیله شي.
خود مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي دوی سوالګر نه دي چې سوله په سوال وغواړي. دوی وایي کچېرې دشمن سولې ته نه حاضریږي، باید په وړاندې جنګي تاکتیک وکارول سي.
منګه غدایګر نه یو، سوله په سوال نه غواړو، خپل قوت موخه دشمن ته د یو قوت په شکل باندې سوله غوړاندې کی. دا مونږ طرفدار یو چې هر ځای کې چې دشمن سوله ته نه آمده کیږي، دوی هغه د خپل جنگي تاکتیک نه کار واخلي او د دوی په خونسا کولو کې او په ختمولو کې اجراتو کې. البته د سوله غږ دا یو شری غږ دی، مونږ د دې غږ حمایت کوو، خو سوله په سوال نه کیږي.
د سولې عالي شورا ځینې غړي هم مني چې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ پرمختګ او لاسته راوړنه نه لري. د حق او عدالت ګوند ویان حمیدالله فاروقي هم ورته انتقاد لري. دی وایي د سولې رواني هڅې دي د پروژې له وضعیت څخه وویستل سي او د پروسې بڼه دي ورکړل سي.
د شورای عالی سولې د ایجاد د وروسته شوی متاسفانه کافي هڅې نه دي، کومه خاصه لاسته راوړنه نه دي لري. دا چې یو ملي بحث دی، باید ډېره شفافه وي او بربنده وي. دا د یوې پروژې له حالت نه باید وویستل شي. د یوې پروژې په حیث دا باید له ټول هغه ډېر قوت اخیستلی شي چې د افغانستان په ملي توانایي کې موجوده او څه هم د افغانستان په بینني روابطو کې د ټولو نه باید په یو استقامت کې استفاده وشي.
خو افغان دولت ته او د سولې عالي شورا وایي چې د سولې رواني هڅې کېدای سي په لنډ مهال کې نتیجه ورنه کړي، خو په اوږد مهال کې به یې اغیز او موثریت زیات وي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د سولې لپاره یې هماهنګې هڅې پیل کړي او توانېدلې چې روغې جوړې ته ذهنیتونه آماده کړي.
د سولې لپاره یو هماهنګي ایجاد کړې ده. په عین حال کې د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولایتي شوراګانې جوړې کړې دي او په ملي سطح باندې یو ذهنیت د سولې لپاره جوړ کړی دی او تر اوسه ډیر کار کړی دی. مونږ د مخالفینو سره مذاکرات ته نږدې شو، تفصیلات برابر کړي دي او دا سلسله په جدیت سره روانه ده.
د سولې عالي شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په مستقیم ډول د سولې خبرو ته کښېني. د شورا په دې لړ کې له ګاونډیو او نورو هیوادونو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې چې د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو په هڅولو کې مرسته وکړي. د سولې عالي شورا تر څنګ د سولې کمیسیون هم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي چې وایي د پخلاینې او د سولې پروسې ته یې د وسلوالو مخالفانو په راګرځولو کې مؤثر رول لوبولی دی. هم افغانان وایي چې نور نو له جنګونو ستړي دي او د داسې ورځې په تمه دي چې واقعا افغانستان ته سوله راسي، که دا سوله د هر چا په نوښت راځي. د دې لړۍ په شپږمه برخه کې دا مسله څېړو چې په اقتصادي لحاظ افغانستان کوم لوري ته روان دی.
پټې خولې فریاد
سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم. د خصوصا د تبتریخوالی او د حقوقي د حقونو پاړه د ازادي رادیو د زنګړی لړۍ د پټی خلی فریاد کې د اونۍ په بلخ کې د هغونجونو حال خلوچې کورنۍ لزده کړو سره مخالفت کوي او یا هم ورته د کار کولو اجازه نه ورکوي. په بلخ کې ډیری لخوانځیو فارغې شوي نجونې وایي د یوازې د کورنیو ستونزه نه ده، بلکې په ټولنې کې هم په مجموع کې خلک هغه څه چې لازمه ده د ښځو درناوی نه کوي او دوی ته په مهمو کارونو کې لږ ونډه ورکول کېږي. بلخ کې د لرو سیمونجونې نسبت هغه ته چې په خار کې اوسېږي خوانځیو ته د تګ لګې اجازه لري، یا هم کورنۍ خپل لورګانو ته تر څو ټولګیو خوانځي ته د تګ اجازه ورکوي او بیا یې نه پرېږدي. مینوای هغه چې د خوشبختی ولري چې خوانځي پاتور رسوي او لوړې زده کړې وکړي نو بیا ورته چندان کار نه پیدا کیږي او په ټولنه کې ورته څوک ارزښت نه ورکوي.
اول خو مکتب ته لای نه سي، پس له وخت سه مکتب ته لاړه، مکتب له فارغي هغه ته اصلا وظیفه نشته، هغه ته اصلا رول نه ورکه، یعنی مکتب دوه بس ترام دغه جی بس او هغه درو وعده ورته کی ورته یو چیرته نو ورکه سه لارسی یو چیر وظیفه ونی سي. کله چې دوی ته کا وظیفه ورکړ شي ډی کم کم جوړه، مثلا کا صرف صد حق هغه کوي ولری امدغه خپل خپل موږ خلک ګرته ډیر فیصد شو فیصد حق ورکي نوایسه خزانه باید ډیر، یعنی ماسو کی وظیفه ولری خانه دا نور دې موږ ننګ نامو ساړه لري. مګر موږ وخت کم موږ فکر وکړو که خو دوی حق ورکي صرف فیصد شاد له ساړیانه اغوینه دوی خ، یعنی خپل حق نه دفاع کولای سي او که وکړو خپل ملت خپل افغانستان ته کومک کې عمده مشکلات سه خوځ ده دي چې هیڅوک ته احترام نه لري، یعنی بیرون کلر سي هیڅوک په خسر ورته نه غوري، هغه خپل ازادي نه استفاده کولای نسی. یعنی ډیر مثلا په مزار شریف کې ډیری خلک چادری کوي، یعنی چادری استفاده کوي، یعنی اجاب ډیر کم دي. ما کابل کې کوم ګورو چادری اصلا نسته ده، همدا توپیر ده چې مزار کې ډیر خوځ، یعنی حق نه ورکي او ټول خپل کور کې خواندي.
خو امنه د تعلیم او کار په برخه کې د خوځو د ستونزو ترڅنګ تر دې هم یوې بلې مهمه مسلې ته اشاره کوي چې د نجونو حق پکې تر پښو لاندې کیږي. هغه وایي نجونې په بدو کې ورکول کیږي او انجلۍ مجبوره ده که خوشاله وي او که خپه له داسې کس سره ژوند وکړي چې په زوره ورواده شوي وي.
د نجونو کنه بد ورکول دي، بل مثلا فاکولټینا فارغ کیږي وظیفه ورته نسته ده، بل مشکل دا ده چې صحیح هر مسکه یا هر بخش دولتي کې کار کولای نسی.
وګمه وایي په بلخ کې د ډیرو ښځو حق تر پښو لاندې کیږي، ډیر هغه قضیه چې د ښځو په ارتباط وي په قانوني توګه نه تعقیبیږي.
وسانی وخت کې چې موږ ګور په هر سیمه کې د قتل قضیه ظلم هغه نه په بات کې ورکول، دا ټول قضیه اوس هم د خزه په اکله سبتی او ایتوم نسی کولای په سماتوګه دته رستګي کوي، او تر اوسه هم سدونه دولت زموږ چې رښت کړای بیا هم په دې وخت کې دغه قضیه ته ایس نس په سماتوګه رسیدګی نه کړی، چې هغه خلک چې په راس کې قرار لري هغه نس کولای تر اوسه هم خزته رزګی کی او د قضیه په افغانستان کې هیڅ نه کمیږي او نه زیاتی پیاو توګه مقرر لري، ځکه چې خصوصا کوم سیمینارونه نه دي نسی ورکړي نه دي ورکړي چې هغه خپل حق نه وکړي دفاع کوي او هغه باندې ظلم څوک نه کړي.
مراد هم په بلخ کې د خزو همداستون زه مهمه بولی او په دې اند چې که خزو ته د کار امکانات نوي نو دوی به ونه شي کړی چې په ټولنه کې د خپل حقونو څخه دفاع وکړي او مهم کارونه ترسره کړي.
په بلخ کې خزه ډېر ستونزې لري، لکه مثلا د دوی لمرنه استون زده د چیل کله دوی ل یو پانتونو نه فارقی کین دوی ته د کار کول زمينه برابر نه ده دوی خپل ځان ته دند نه سیموندل د دوی یو لوی استون زده او بل د خزه بل استون زده د چ ډیرو کم خوست په بولسوالی ک دند پیدا کیږي خود د بولسوالی ک امنیت نشته او امنیتی مسائل ل عمل د بل په بولسوالی ک نشته نو په هماغه شکل سره بیکاره پات کیږي د ښځو بل استون زده د ډیری کورنۍ خپل لورګان په بدو کې ورکوي او یا د لورګان د لاتروس ځوان سوي نوي نو هغه به ودوي چې د مېرمن او د انجونو یو لوی استون بل لوی استون زده
د پژواک خبري اژانس خبريال او بلخ کې د پسرلی په نامه د مجلې چلوونکې زبی الله احساس وای په بلخ کې د خوزو ټول استونزي چې هغه په بدو کې ورکول او یا هم خوانځي ته دنجونو نه پری خودل دی ټول د خلکو له پوهې سره مستقیم تړاو لري له هغه څخه مې په بلخ کې د خزو سره د تاوتریخوالي او همداشان د خزو د ستونزو په اړه پوښتل په سر کې راټول
زبر لمړی دا وایم چې د غدري واره دري واره مسائل په یو ډول نه یو بل د یو بل سره تړاو لري یو بل سره تړل شوی مسلې دي کشیته یو وی نه دا نور جواب ضروري دی دلته په فایل کې دا لمړی د مسلې چې په بده کې ورکول زمونږ ذکره دا تر ډیره هم د تعلیم پورې او د خلکو د ژوند پرمختګ پورې اړه لري که زه وایم چې په عموم شمال کې یوازې بلخ نه بلکې شمال کې پښتون مشته سیمې په تیر لسو کلونو کې له پرمختګ څخه وروسته پاتې شوې دا چې دا خو ښکاره ده چې د نامنې له امله وروسته پاتې شوې ولې دا به خو زمونږ استاذ د موضوع بحث نه دی چې ولې د نامنې ته پاتې شوې ده ولې له نورو سیمو څخه لري کېږي چې پښتنو په سیمو کې لا هم پاتې
نه زغړم په ځانګړي توګه باندې دا بد ورکولو مسله باندې
راشي مې باندې یو خبر سره غږیږو خو زه دا وایم چې په بلخ کې په بدو کې ورکول زه د بلخ دی اوسیدونکو په توګه دی پښتون په توګه دا خبره نه راوم چې نشته شته لکه څنګه چې د افغانستان په نورو سیمو کې شته په نورو پښتون مشته سیمو کې په پښتنو قبیلو کې هم شته په بلخ کې هم شته دلته دا مسله وې سم شته ولې ټول مومده لعملې د خلکو هغه د معقوهي خبره ده یعنی د تعلیم نشتوالی دی او ورسره هغه فقر دی چې خلک دې ته مجبوروي چې هغه کم پخوانی دودونه چې دي هغه وسم په یو ډول نه یو ډول خلک مجبور دي چې دغه دود په ځان باندې تحمل کړي لامغه دود ژوند کوي
تاسو چې الته په بلخ کې یی یعنی یو خدای تاسو ویلی چې الهته د دې چې نه پوهیده ولې کم مسائل د دې سبب کیږي مثلا بدو کې هغه حالاتو کې ویجلې ورکول کیږي چې مثلا سوق قتل کی بیا د لور په بدو کې ورکیه ده کم مسائل دي په ځنګړي توګه په بلخ کې چې بیا د دغه مسلې ښکار انجونی شي
دلته په عموما هغه مسائل چې نه په خواني د دښمنۍ ته مونږ وایي مرګ زوبلا د پخوانی جنگونو کیسې د پخوانی د جنگونو کیسې لووس نه راسپړل ډیرای دغه مسائل دي چې د پبدو په ورکولو کې چې لکه څنګه چې د پښتنو یو عام دود دی یو پیغله یو انجلې د کورنۍ له خوا دې ته مجبوریږي چې هغه د یو داسې کور غرته ورشي د سولې په نوم باندې چې دغه دغه کورنۍ د پراتونکو کې نور سره د خمرۍ نه کوي په ډیرای وخت دا سرچپه هم واوري له بده مرغه دا کار هم وشي پیغل هم په بده کې ورکول شي خولې د عمل هم د حکومت یو د ولګار تازه شي
نو د مسایلو د کسنګ چې تاسو ویل چندان ګټم نه کوي بیا هم مشکلات هغه څه زیات یو بل مسله چې په بلخ کې خزي ورته اشاره کوي غنده د چی وي په مجموع کې شمال سیمو کې یا خدای چې التان جونې مکتب ته په اسانۍ پری خو دین شي مختلفو دلایل باندې او یاد د چی کې وینځلې مکتب ته ملاړ شي فارغ شي نو بیا په ټولنه کې ورته دومره امکانات نشته چې کار ورکړي شي دغه مسله تر څنګه د ولی دغه جونې چې په هنتون نه فارغيږي نسبت هلکانو ته په بلخ کې دوی ته د کار امکانات کم دي د دې علت تاسو په چی شي کې ګورئ
دا فراز ټول پر دولت اچو که یو څه هم ولس ګرام دی ولس پر دې را ګرام دی چې لمړی ګام باید ولس پورته کی خو زه په دولت ځکه اچوم چې دغه ستونزه زمونږ د ځکه ستونزه په مزار شریف کې نشته که په مزار کې پښتون دی په تاجک دی په ازبک دی په هر قوم دی دلته چې د نجونو د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې دي دلته هر څوک خپل لور خپل خور خوندي ته لیږي او په آزادانه توګه یې نشته خو ولې په پښتون نشته سیمو کې چې هلته د نجونو د زده کړو اسانتیا نشته یا کومه چې شته هغه په داسې شکل باندې ده چې د هغې سیمې د خلکو هغه اجتماعي او ټولنیزو دودونو سره سمون نه خوري، نو ځکه د نجونو زده کړې ټاکلی شوي. زه تاسو ته د یوې ولسوالۍ بېلګه درکوم، چمتال ولسوالۍ. په چمتال ولسوالۍ کې په مرکز کې د نجونو یوه لیسه ده، زما پر اغلب ګمان باندې چې په دغه لیسه کې هم استادان سړي دي. په داسې حال کې چې په مزار کې کوم د نجونو ښوونځي دي هلته استادان نجونې دي، ښځې دي. یعنی هلته په ټوله لیسه کې دوه دي که درې ښځې دي چې د ښوونکي په توګه هغه ورکوي.
نو د دغه د چمتال د ولسوالۍ خلکو غږ نه دی اوچت کړی چې دوی لاړ شي ولسوال ته ورته ووایي چې دلته زموږ د لورګانو حق دی چې مکتب ووایي او که دغسې شرایط ورته عیار کړي؟ یعنی چا خپل غږ نه دی اوچت کړی هلته؟
که زه یوه خبره وکړم، دا چې زه د یو خبریال په توګه له دې پېښې خبر یم، دا د دې معنی لري چې خلکو خپل غږ پورته کړی دی. دلته به خلک نه ګرمو. دا چې په دغه موضوع سره زه تازه او تاسو خبره کوو، دې نه دا معلومیږي چې خلکو غږ پورته کړی او دولت هم په دې باندې پوهیږي. دا ته بیرته مسله دې ته راځي چې ولې دولت داسې نه کوي، نو هغوی هم بېلابېل لاملونه په ډاګه کوي. چې خو اصلي علت دا دی چې لا هم په کلو کې او په ځانګړې توګه په پښتون مېشتو کلو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دولت څه نه دي کړي. د خلکو د فکر زه همدا وایم، ولې په ښار کې یوه پښتنه کورنۍ خپل لور او خور زده کړو ته لېږي او په کلو کې نه لېږي؟ مشکل همدا دی چې هلته اسانتیا نه ده برابره شوې.
په هر حال هغه نجونې چې هغوی ته زمینه هم برابره شوې ده، مثلا کورنیو اجازه ورکړي، یا په ښار کې یا په همدې کلي کې سختو شرایطو کې درس ویلې دي او هغوی پوهنتون نه هم فارغې شوي دي، نو دوی وایي چې دوی ته هم کار نشته دی. د دې وجه څه ده؟ ولې
ګوري؟ دا ځینې مسایل عمومي دي زما په نظر باندې. زه چې کله ګورم په مزار شریف کې نجونو ته د کار زمینه شته، ممکن په هغه کچه نه وي یوه مسله. دلته د کار خبره هم دلته ځینې نور علتونه را پیدا کېږي چې ولې نجونې په ډېری وخت کې نجونو ته کار پیدا کېږي خو د هغوی د کورنۍ له خوا. هغوی مثال د خبرې نجونې نشي کولی چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لاړ شي. زموږ هغه د سنتي دودونو چې لا اوس هم دلته پراته دي، هغه د اسانتیا په اړه باندې چې دوی په بل ځای کې د شپې تېرولو پوره اسانتیا لري که نه لري، یو دغه لاملونه هم د دې کېږي چې نجونې له دندو څخه ګوښه پاتې شي، لرې پاتې شي. ماته هغه بنسټیز لامل هم همدغه ښکاري چې د نجونو دپاره د دندې انتخاب ډېر مشکل دی، اسانتیا ورته نشته ده، یا د کورنۍ له خوا ورپسې را روان د دوی هغه د واده مسایل چې دي. دوی چې کله له لوړو زده کړو څخه فارغېږي، دغه هم یو حالت دی چې له همدې څخه دوی له دندې څخه ګوښه پاتې کېږي او دا د دې لامل ګرځي چې یوه تشه پیدا شي.
تاسو د یو چا په توګه باندې چې د خلکو خبرې مو اورېدلې دي او د خلکو د حاله خبر یې، تاسو سره څه فکر دی؟ څه فکر کوئ چې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره او د هغوی ته د زده کړې او ښه ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې په بلخ کې څه امکانات شته او څه ستاسو نظر ته راځي چې باید زر تر زره ترسره شي؟
زه د بلخ د اوسیدونکي، د بلخ د خبریال په توګه، د دغه ځای د فرهنګي په توګه، په بلخ کې ټول امکانات شته خو فقط زړه کول پکار. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست شته چې ډېر امکانات لري. بلخ هر کوڅه هر ځای له د ښځو د ملاتړ له ټولنو څخه ډکه ده. دلته هر څه کېدلی شي. دلته فقط د ولس او دولت ترمنځ چې هغه کومه نه همغږي ده، د ښځو د حقوقو یا د زده کړو یا د سوداګریزو چارو یا همداسې د دندې په برخه کې، دغه خالیګاه ډکول پکار دي. او چې کله دغه خالیګاه ډکه شي، زه ګمان نه کوم چې دغه ستونزې دي بیا هم پاتې شي.
زبیولہ احساسو لکه څنګه چې د هم ورته اشاره وکړه، په بلخ کې د خوځو ستونزې د خلکو له پوهاوي پورې اړه لري. خود د هم ویل چې چارواکي له خلکو سره لازمه همکاري نه کوي او هم دا مسله د دې سبب کیږي چې نجونې له زده کړې او کار څخه چې د دوی حق دی محرومې شي. د دې ونې د پټې خولې فریاد هم دومره وو. په بلخ کې د ازادي رادیو د خبریال لطیف ساک څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په